السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې دي. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. دغه وزارت مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر لیکلی، په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن، د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی، پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وویل هیله من دی طالبان په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې په دغو سیلابونو کې چې ډېر زیان یې په کامی کې خلکو ته اړولی دی، د یوې کورنۍ لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې ټول مړه شوي د یوې کورنۍ ماشومان دي، دوه نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو د رسیدګۍ وزارت په دې اړه باندې تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره څه اقدامات کوي که څنګه. همدارنګ د افریقا په کانګو جمهوریت کې هم په جنوبي ولایت کې وو کې سیلابونه او د ځمکې ښویدنې پیښې شوې دي. د راپورونو له مخې تر نن څو شېبو پورې د مخه د مړو شوو کسانو شمیر په کیوو ولایت کې 280 کسانو ته لوړ شوی دی. په اغېزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 200 کسان ټپیان دي. د کانګو په ګاونډي هېواد رواندا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130 کسان مړه شوي دي. د اوکراین د استرالی خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو سره داسې وخت وژل شوي چې په خیرسون کې د ماینونو په شنډولو بوخت وو. د اوکراین د استرالی خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. د دې ادارې مشر سرهی کروک په ټویټر کې لیکلي، په خیرسون سیمه کې د ماینونو شنډولو پر مهال زموږ د چاودیدونکو توکو پر متخصصانو حمله وشو او شپږ تنه وژل شول. هغه زیاته کړې، تروریستانو د نړیوال قانون له ټولو نورمونو سرغړونې ته دوام ورکړی. د ویلي په پیښه کې دوه ټپیان چې یوه پکې ښځینه روغتیایي کارکوونکي ده په روغتون کې بستر شوي دي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل څخه دا چې نن د راشد خان او نور احمد لوبډلې ګجرات ټایټنز بیا هم خپله لوبه وګټله. ګجرات ټایټنز په لومړي بیټنګ سره 220 منډې وکړې، داسې حال کې چې یوازې دوه وکټې له لاسه ورکړې. په نننۍ لوبه کې ویردمن ساها یو اتیا منډې وکړې، سوبامن گیل 94 او کپتان هاردیک پانډیا 25. په جواب کې د لکنو سوپر جاینت ټیم 101 منډې وکړلې. په بالینګ کې موهیت شرما 4 وکټې واخیستې، راشد خان په 4 اوورونو کې 4 منډې ورکړې او یو وکټې ترلاسه کړله. دا په آی پی ایل کې د ګجرات یو لسمه لوبه ده چې تر دې دمه یې په بریالۍ سرته رسولې ده او د جدول په سر کې هم ځای لري. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې کندهار ولایت کې د کانګو طبي پیښې ډېرې شوې دي. د دغې ناروغۍ وایروس له حشراتو او څارویو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغۍ مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. WHO که څه هم ارقام نه دی ورکړي، خو زیاته کړې ده چې جنوبي زون کې د دغې ناروغۍ د مدیریت لپاره لسګونه روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. تاسو د کانګو تبې په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00 24 1212 شپکسلویکت 01 د مستقیم تماس شمیره ده 00440 دوست 1212 1500 01 مر موږ د پښتو فیسبوک پانه کې هم دا پښتنه کړي کول سي هلته هم زيني پښتني او تفسيري راته پرېګ دي یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه هلته پښتني پرېخې دي او د غراز کول سي چې موږ ته په خبرونه کې زنګ هم راوهي ورجو ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل شوې دي ډاکټر صاحب غالب ستړي مشي راځي لتاسو نه به وورو چې کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته ورپېژندلای شو
لودین صاحب محترم اول تاسو بیا د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او د الله جل جلاله سره هیله کوم چې د صحت پجامو کې زمنګ وطنوال پټوي او روغي مننه ډیر زیاته ډیر خموزوم انتخاب کړی ده مهمه موضوع پدې ده ځکه چې موږ د غټ اختر په درشل کې یو او زمونږ اکثره هیوادوال د قربانیانو تتابعانې سي قرباني د غټ اختر یو مهم رکن ده او عبادت ده نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هیوادوال دغه ناروغي په حق له کافي معلومات ولري او کولای شي چې خپل ځان او نور خپل چاپیریال د ناروغي څخه په امن کې کی ټول څخه د مخه کانګو طبي یا په اړه کې کزه دا وایم چې دا نوی ناروغي نه ده ډیر مدیرایي سي وجود لري په انګلیسي کې ورته کریمین کانګو هیموراجیک فیور وایي یا په ساده ژبه کې موږ په پښتو کې ورته د کانګو تبه وایو یا د کانګو تبه یا خونریزي لرونکو ناروغي هم ورته وایي یا وینورکونکو ناروغي هم ورته وایي مختلف نمونه سره نومول شو د اول ځل لپاره په کریمیا په نامه چې وسله دی یوکرين یو خارو هغه وخت کې د پخوانی شوروي یو برخه وا اول ځل په 1940 کال ته ولیدل شو او بیا روسه تقریبا 12 کال روسه په کانګو کې دا تشخیص شو او پیژندل شو بیا د هغه ته د کانګو نوم ورکړل شو اصلا د کانګو تبه چې دا یو ویروسي ناروغي ده چې اصلي میزبان چې د هغه حیوانات دي او بیا د حیواناتو څخه انسانان ته انتقالیږي او د انسانان نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي مختلف ویروسي ناروغي اکثره دغه ناروغي چې دي د ته په عمومي شکل باندې موږ د زونوټیک ناروغي وای په انګلیسي اصطلاح باندې یادې حیواناتو څخه انتقالودونکي ناروغي وای دغه ویروس معمولا د حیواناتو په وجود باندې او د حیواناتو په وینه باندې تغذیه کیږي او هغه حیوانات چې په دې ویروس باندې اخته وي د انسانان ته انتقالیږي او بیا د انسانانو د مصاب کېدو یا غوډي د اخته ناروغ کېدو باعث ګرځي اکثره دغه ناروغي ډېر شدید سیر لري بعضی وخت کې حتی د انسان د تلف کېدو دي وجل کېدو باعث ګرځي نو په دې خاطر ډیر زیات مهمه ده چې هوادوال په دې پوه شي چې څنګه دا ناروغي او پیژندل شي په وخت تشخیص شي او بیا تداوی ته اقدام وشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب بیره مننه تاسو کې څه هم تاریخ چړي راخه واضح کړ چې اول د کریمیا پټاپو کې پیدا شو چې اوس د روسیې او برخه د پخوا د اوکرين برخه ولې غنمخ کې د پخواني شوروي اتحاد بیا په کانګو کې افریقایي هیواد کې افغانستان ته څو وخت را داخل شو دغه ویروس ډاکټر صاحب داسې لاندې تاریخچه ویلی سو چې افغانان څو وخت په دې تبه باندې اخته شو
لودین صاحب که هم دا ناروغي مالکه څنګه چې ما مخکې ویل نه وی ناروغي نه ده په خوانه موجوده و کسام او قوات دومره ډیر زیات په افغانستان کې نو خو وخت نا وخت پیخي دلته لیدل کېدلی خصوصا د 13 کالو کې د غپیخي د کانګو ډیر زیات شوې دي چې نفوس زیات دي سره او د مالداري برخه د روس سره اکثره بعضي مالونه یا بعضي حیوانات د خارج نه را انتقال شوې دي یا همداسې د یو ولایت نه بل ولایت ته نو د سره یو څه اندازه پورې د ناروغي وقار ډیر زیات شوې دي نو په 13 کالو کې کثم په خوانه موجود وي کېدای شي مثال په هغه شکل باندې تشخیص شوی، کېدای شي نوي تشخیص شوی خو پخوا موجود وي، خو په دې تیرو شل کالو کې یو څه د وقوعات اندازه یو څه لوړه وه. اکثره په جنوبي ولایتو کې لکه مخکې چې تاسو څنګه ویلې په کندهار، هرات، فراه په دغه سرحدي ولایتو کې چې هلته او ګمرکي هلته ګمرک د لارې د هغه ډېر زیات انتقالي کې دا حیوانات داخل د افغانستان ته راځي، او ګرم ګرم سیر ولایتونو کې دوه وقوعات ډېر زیات دي، نو خصوصا په دغه منطقو کې او حتی اوس په کابل او په نور ګرم سیر ولایتو کې هم دا وقوعات زیات لیدل شوي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان او تاسو ویل چې اصل قربانه د دې ویروس چې دی څاروي دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې حشره هم کنه پیګم حشره یې یوازې لیکدون کده، یعنی قربانه اصلي څاروي وي او کنه حشره هم ست چې ممکن دغه تبه پکې وي.
لودین صاحب ترام لکه څنګه شته سو ویل اکثره ایدو هغه اساسي میزبان چې دی اولی میزبان هغه قربې هغه حیوانات دي، معمولا دا کورنی حیوانات غوا پسونه وزې د اولی هغه دی، بعضی مثال بعضی ملکو کې حتی په دې سوی او په نور موګکانو کې هم لیدل شوی دی، خو بیا دا الته اوسېږي هغه حیوانات چې په دې باندې ویروس باندې اخته وي، دا کني په دری کې ورته کنه وای موږ سپګې مرته ویل شو، دا حشرات چې دی د انتقالي به انسانان ته او د هغه حیوانات د وینې څخه دا تغذیه کیږي د حشرات، او بیا دا ویروس دان سره انتقالي او بیا چې د انسانات ته انسانان ته د انتقال باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو په پښتو فیسبوک باندې هم راته پوښتنه پریخي دي، دا پوښتنه به هم ځواب وو. یو اوریدونکو لمخ کې نه راته په واتس اپ کې پیغام ثبت کړی خدای چې د دې اوریدونکو پوښتنه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د صدر رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هله د چور غو جوړ وي. رقیب خان احمد زیم له کابل څخه پوښتنه مې له محترم علما څخه ده چې کانګو ته بل هر ډول حیوانات څخه انسانان ته لګیدای شي کنه له بعضو مشخصو حیوانات څخه، او بل پوښتنه مې ده له محترم علما څخه چې دا ناروغي د کوم کسان د مرګ لامل ګرځي، یعنی کوم کسان نو خطر د مرګ زیات په کې مننه.
و سلامات اوسې احمد زای صاحب چې مقتدی پیغام پریخي وو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوریدل، دوه جزې درلودل، همغه و چې کوم مشخص حیوانات یا څاروي نه انتقالېږي، او بل دا چې کوم کسان وای دغه تبه یا د کانګو ناروغي تر ډیره د مرګ له خطر سره مخ کولای شي.
مننه لودین صاحب، لکه د رور چې څنګه ویل هغه حیوانات لکه مخکې چې ما ذکر کړه اکثره دغه د کورنی حیوانات یا هغه چې دی مالداری لپاره استعمالیږي، دا ډیر زیات دغه میکروب باندې اخته کیږي، او بیا دوی په وجود باندې موجود حشرې یا کنی یا سپګی د انتقالي انسانان ته، مخصوصا ما چې ویل لکه غوا، غوی، خوسکه، همداسې پسه، وزې، او بعضی وخت حتی سوی او نور حیوانات هم لکه بعضی موږکان دي کېدای شي دا په دې باندې اخته شي او دا د دې انتقال باعث وګرځي. او درې ډیرور ویل چې کوم خلک ډیر زیات په دې باندې اخته کیږي، که څه هم د وظیفې د نگانه خلک چې ډیر زیات د حیوانات سره او د دې ملوث حیوانات سره په تماس کې کېدای شي هغه ډیر زیات په دې هغه باندې چانس دي ډیر زیات چې په دې میکروب باندې اخته شي، لکه قصابان، هغه خلک چې مسلخ کې کار کوي، هغه خلک چې حلاله کې قرباني کوي، هغه شپون یا شپنکی چې مثال له حیوانات سره ډیر تماس کې، او بل هغه هر هغه څوک چې مثال مقاومت دی وجود ښکته ماشومان، زنانه، خصوصا امیندوار میندې او زاړه خلک چې د شپېتو څخه عمر زیات دي، دا خلک دي چې دوه ډیر زیات امکان دي چې ناروغي پکې شدید سیر اختیار کړي او شدت یې ډیر زیات دي.
بله ډاکټر صاحب سلامات اوسې. کور ودان، څنګه پوه شو چې یو کس په کانګو اخته شوی؟ آیا د سې لمړنۍ نښې نښانې شته چې د کورنۍ غړي پوه شي یا حداقل نور کسان پوه شي چې دا مریض عاجل دی، ممکن په کانګو اخته شوی وي؟ دا سې ښکارا نښې نښانې شته چې معلوم شي او کنه له معایناتو وروسته بیا څرک لګېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، معمولا ما مخکې تاسو ذکر کړل چې دا یو ویروسي د ویروسي ناروغي له جملې څخه یو ناروغي ده، نو معمولا ابتدایي اراز علائم دی ویروسینه نور ویروسینه روغی پشان په دې شکه په دې اپام دی همدا یو دلیل دی چې پیژندلم لګ مشکلی معمولا د ریزش په شکل باندې د کسالت په شکل باندې د سړیا په شکل باندې د عضلاتو د درد ضربدوال استفراق اسهال په شکل باندې دا تظاهر کوي او بیا وروسته چې دی نور اراضه ولایم پیدا کوي. نو په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې هر هغه څوک چې د حیوانات سره په تماس کې یا یو ملوث انسان سره په طرف تماس کې چې هغه کانګو تبه تېره کړي او دته دا اراضه ولایم پیدا شي، یا خو نه خاصه نږدې وخت کې داسې ځای ته سفر کړی چې هغه په هغه ساحه چې د کانګو مرض هلته شي او ډیره زیاته، نو ضرور ده چې دغه خلک عاجل صحي مرکز ته مراجعه وکړي او تر څو چې دی په وخت سره دا ناروغي تشخیص شي او اختلاطات او بعدي مشکلاتو نه مخنیوی وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا د تماس شمیرې اعلانوم که غواړئ چې د کانګو په اړه پوه شئ، کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب ستا چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د واټساپ شمیره ده 00420212 شپږ څلوېښت 01، د مستقیم تماس شمیره ده 00420212 1501. که چیرته تاسو نشئ کولای چې د دغو شمیرو لګښت پرې کوي، فقط موږ ته یو مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار کولای سي بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت هم ونشي. ډاکټر صاحب، ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې دا مطلب موږ پوسټ کړی دی پوښتنې راته پریښې دي. نبی الله زابولي لیکلي وایي، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. پوښتنه مې دا ده چې کانګو خو زکام ته ورته ناروغي ده، نو ډاکټر صاحب څنګه پوه شو چې ترمنځ فرق وکړو؟ یا هماغه پوښتنه چې مخکې هم ما په یو ډول سره مطرح کړله چې تاسو رڼا پې واچوله، ډاکټر صاحب داسې عمده نښې نښانې خو نشته؟ ښه ده چې هغه کسان چې تبې لري او ستاسو په باور له څارویو سره سروکار لري، یا مثلا شپون وي یا مثلا بزګر وي، ښه ده چې یو چکر مراجعه وکړي او خپل معاینه وکړي. ډاکټر صاحب، کوم ډول تبه، ځکه تبې خو په اوړي کې معمولا وي، کوم ډول تبه چې څومره د حرارت درجه وي د وجود هغه جدي وګڼل سي؟
لودین صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا هم د نورو رو ډېره ښه زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا هم چې تشخیص یې لږ مشکله دی، ځکه د اعراض و علائم یا نښې نښانې چې دي نورو ویروسي ناروغیو ته ورته دي او پیژندل یې لږ مشکله دي. خو مهمه دا ده چې که چېرته مثال یو څوک داسې وظیفه ولري چې هغه د څارویو سره په تماس کې، یا مثال یو ملوث شخص سره په تماس کې شوی، نو په دې خاطر که چېرته دوته داسې اعراض و علائم پیدا کیږي، تبه ډیره لوړه تبه ورسره، مثال دغه نور عمومي اعراض علائم چې ما نښې نښانې چې ما وویل، کساله، تبه، ځاندردي، اسهالات، زړه بدوالی، استفراق، او ډیر مهمه خبر دا ده که چېرته خونریزي ورته پیدا کیږي، د پوزې لارې خونریزي، د وریو خونریزي، همداسې چې د پوستکي لاندې د وینې راټولېدل، د داغونه پیدا کېدل په غایته موادو کې او په ادرارو کې د وینې راتګ، نو که چېرته داسې خلکو ته اعراض علائم پیدا کیږي، دفتن باید مشکوک شو دغه ناروغۍ ته او عاجل باید صحي مرکز ته مراجعه وکړو تر څو هلته مشخص بعضې معاینات وشي او دا ناروغي تشخیص شي تر څو د نورو خلکو د ملوث کېدو نه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت او سرازی چې واوریدونکو ته نوبت ورکو. هڅه کوي چې واتس اپ نمک سره اړیکه ونیسي. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خا فکر کوم اړیکه پرې شو، تخنیکی همکار اشاره کوي. اسماعیل منګل را ته لیکلي له خوست نه، ډاکټر صاحب وای دا غلطه په خوست کې پروسا کالم د هوا په ګرمېدو ډیر څاروي په دې ناروغي اخته شول. سا کال هم وای چې هوا تودېږي، څاروي په دغه ناروغي باندې اخته شوی دي، ډیر څاروي تلف کړي هم دي. خو وای چې تر اوسه په انسانانو کې داسې پیښې نه دي لیدل شوی چې په دغه تبه دي اخته شوی وي. څارویو ته هم چې ډاکټر صاحب زموږ تاسو د ډیرو خلکو سروکار دی، ورسره دغه کانګو څه زیان اړوي، څاروي له څه ډول برخلیک سره مخامخ وي، خصوصا غواوي، میږي، وزې چې زموږ تاسو خلک بزګران ډیر ساتي او مغه تقریبا د ډوډۍ یا د خوراکي موادو یا وسیله هم وي چې یا شدي خوري، یا مثلا مستي خوري، یا هم شدي او مستي خرڅوي، ځان ته په خواړه برابروي، څارویو ته مشخص ډول دغه کانګو څه زیان اړوي؟
لودین صاحب، خیر، ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې ما ویل چې اکثرا دا میکروب دی څاروي په وجود کې وینه کې موجود دی او دی هغه دی یو انتقالون کې په هیڅ رول لوبوي. اکثرا اراض او هغه کې نخې نخانی نه لیدل کیږي، خو بیا هم کچرته داسې کوم څاروي دو ویني چې هغه مشکل لري دوته مریض معلوم شي، یا نو په هغه صورت کې چې دی کېدای شي ځایي وترنران سره دو مشوره وکړي. ښه خبره دا ده که چېرته دو داسې څاروي ویني چې هغه په یو نوع باندې یا یو ډول باندې دوته مریض ښکاره شي، نو مهمه ده چې مثال دو حد اخل یو هفتې نه تر دو هفتو پورې دغه څاروي تر حد اقل 14 ورځو پورې دو قرنطین کې، تر څو وګوري که دو کې څه اراض علائم یا نښې نښانې د ناروغۍ پکې راڅرګندېږي، نو دا به یو نوه د ناروغۍ د خپراوي دپاره یو مهم اقدام وي چې تر څو دا په یو ځانګړي ځای کې قرنطین کې، او که چېرته مثال په دې موده کې څاروي کې د ناروغۍ نښې نښانې ښکاره نه شي، بعد له هغې نه دو کولی شي دا بازار ته یا د حلالې یا د قربانۍ دپاره دا عرضه کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو اوریدونکی بیا هم هڅه کوي وار بشو غږ بي واور ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري که زما غږ دی ستاسو اړیکه وصل ده خبري وکي مهرباني.
نو دې سلام غبر سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو باندې کوم تاسو نه علامه تاسو سلام علیکم.
و علیکم سلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي. تاسو اتمن زموږ موضوع اوریدلې ده، څه وایي د کانګو ته
په اړه؟ موضوع مې اوریدلې ده، مخکله دي چې زه خپل پښتنه وکم. زه اول د ساس راډیو ته پیشنهاد لرم نو دین صاحب، چې موږ تاسو د ساس راډیو د انا راډیو چې موږ تاسو د بل راډیو نه لرو سمې مریض دي، نو زما پیشنهاد دا دی چې دا د کانګو مریض چې دا خدای وانات اکثر پیدا کیږي. اول خو دغه پیشنهاد مې دا دی چې کدغه شي د اختر د لوی اختر ته شي ولس بیا پاتې شي، کدا پر دغه کانګو باندې د کانګو پر مریضې باندې یو پروګرام جوړ کړي، چې خلک اګاهي نه لري، نو شاید خلک اساس راډیو سره یو اګاهي پیدا کړي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه زموږ معلومه چې دي د جوزجان د ولایت د ډېرو ولایتونو دغه شي دي، دا زموږ د ولایتو معلومه چې دي وخت خلک د قربانۍ اخلي دا د کوهستانات سره شوکي، خلک اوس په کوهستان کې دي مالدار، دا د کوهستانات سره شوکي بیا پر خلکو خرڅوي. نو زما په نظر که دغه حیوانات یو ور میانس یو بیا خرچ دا به ډیره ښه خبرې. دا ډاکټر صاحب سمې یو به پوښتنه دي، اوله پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، کچيري یو پامل یو نفر په کانګو اخته شي او په پامل کې 12 نفر یې، نو خو تاسو په نظر دا ساري ناروغي ده ټول هم پخته کېدلی شي؟ او پوښتنه مې دا ده چې دغه کانګو مریضي په وروسته پاتې وادونه کې ډیره ده که په مخ پر ودی وادونه کې ډیره ده؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه، سلامات او صحیح وړاندیز مو هم د پام وړ وو. موږ اوس دا موضوع د لپاره راپورته کړه پښتون صاحب، چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې ویلې دي چې په کندهار کې پیښې زیاتې شوې دي. موږ هم همدې خبرې پلمې ته پکتو دا موضوع وټاکله، بېله شکه چې د لوی اختر په شپو ورځو کې چې اختر ته ورنږدې شو بیا به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. مهمه موضوع ده، حتما به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنې له ولس سره شریکوي. بل اوریدونکی راخلو ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، جوړ تازه نبی الله زبلې دا وخت له غزنی خبرې کوم.
ښا زبلې صاحب ستړي مشي، تاسو د فیسبوک پوښتنه مې هم مخکې مطرح کړه، مهرباني وکړئ اوس څه وایي؟
مننه کوم، هغه ما تر یو حد نه دا اوریدلې چې داسې هغه ته ورته پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته سلام په احترام، او پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، کانګوسی تاسو تر یو حد ماری پکړل د هغې ډیری نښې نشانې د زکام یا ریزش په شان وي، نو موږ څنګه پوه شو چې موږ زکام نه بلکې کانګو په کانګو ناروغي اخته یو؟ یعنی فکر نه کوي ډاکټر صاحب ډیرای کسان په کانګو اخته یي، هغه فکر کوي چې موږ زکام یو، او تاسو ویل دغه کانګو ناروغي تر یو حد ویروسي ناروغي ده او بل قصته هم انتقالیږي، نو موږ ته څومره احتیاط پکار ده ترڅو نور کسان په اخته نکو، او څه باید وکړو چې کورنۍ ورنه په امان کې وساتو؟ بل پښتنه مې کاري صاحب محترم واخیسته، له هغه ته سلام په احترام مننه.
کور ودان سلامت او سیزه بلای سیب ډیره مننه. مخکې په فیسبوک کې هم زابلی سیب دغه ډول پوښتنه کړې و چې ډاکټر سیب ترې وه د جواب کړه، خو وروسته به پیرا شو. ډاکټر سیب راځي چې اول د قاری سیب پښتون پوښتنه تراشو، وایي ک کورنۍ کې یو کس په دې اختوي، نور کسان هم زیانمن یا اسی پذیر دي ځکه ساري ناروغي ده، او فکر کوم دا ویل چې څومره بخوي چې څاروي مخکل دي چې بازار ته راسي ماینسي. البته دومره امکانات په افغانستان کې طبي پلوه یا له تخنیکی پلوه نه وي، خو څنګه د کورنۍ نور غړي مثلا ترې وساتل شي؟ ډاکټر صاحب
لودین صاحب مننه، رون نم ډیر زیات مننه، ډیر په ځای پښتنه وکړي. اول خو یو رور پښتنه وکړي چې په کوم ملکو کې ډیر زیات د شیور لري، ډیر زیات عام دی. معمولا دا ناروغي چې دا اکثر په افریقی ملکو کې، آسیا کې، جنوب شرق اروپا کې، همداسې شرق میانه کې ډیر زیات معمول لري، او مخ پر ودی هوادونو کې او پس پاتې هوادونو کې کچه لکه لوړه ده، ځکه چې هلته په هغه شکل چې حفاظتي تدابیر ضرور دي هغه نه نیول کیږي، او په وخت تشخیص او دي وقایي تدابیر هم هغومره قوي نه وي لکه څنګه چې پرمختللي هوادونو کې. ولې هلته هم دا ناروغي وجود لري، دا څنګه ده چې هغه د دې نه مبرا دي، خو مخ پر ودی او په پاسپارت هوادونو کې کچه لوړه ده. بل دا چې څنګه کورنۍ وکولی شي، مثال کې یو نفر په کانګو تبې باندې اخته یا د کانګو په ناروغي باندې اخته، مهم ترین تد خبره لکه مونږ چې څنګه معمول یو مقوله ده، وقایه بهتره ده تداوی نه، نو ضرور ده چې مثال هغه خلک چې مشکوک دي په کانګو تبې باندې، د اخته کېدو شک ور باندې، نو کوشش وکړي دا خلک قرنټین شي یا حداقل د نورو خلکو سره تماس کم شي، افرازاتو سره دی، حتی بعضی وخت کې دا دی تنفسي افرازاتو یا قطراتو دلاري هم انتقالیږي، نو کوشش وکړي دا خلک په یو څه دی نورو خلکو نه فاصله ونیسي او تماس کچه ور سره کم شي، ترڅو نور فامیل غړي هم په دې ناروغي باندې هخته نشي. نو بهترین لاره وقایه ده، که یو څوک په دې باندې اخته کیږي، د نو کوشش وکړي چې د تماس کچه د نورو غړو سره کم شي، او په یو ځانګړي کوټه یا یو ځانګړي اتاق کې تر یو وخت پورې قرنټین شي، ترڅو دغه ناروغي هغه مده د راڅرګندېدو تیر شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه بحث کسه هم نوې دی، اما ډیر جالب اړخونه هم لري، ځکه د لپاره تاسو ورته اشاره وکړه چې افریقایي هیوادونه، آسیا، په آسیا کې بیا جنوبي آسیا، افغانستان او ورته نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. خدای چې دا پښتنه هم وکړو، ورسره مخکې دی چې د زابلي سي پښتنه تراشو، چا یا څاروي نه هم دغه ناروغي په همدې ډول بل څاروي ته انتقالیږي چې هغه د افرازات دي یا تنفس ده، او کنه غوم حشره لیک دی ویلی و څاروي نه بل څاروي ته؟
لودین صاحب، لکه مطالعه دا ښیي چې اکثرا څاروي د کنو په شکل باندې یا حتی بعضی وخت کې د افرازاتو په شکل یا د مایاتو، د ملوثو مایاتو د مواجه کېدو سره هم دا کېدای شي انتقال شي، خو زیاتره دا کنی د یو حیوان نه بل حیوان ته او د اکثره د یو حیوان نه بل انسان ته د انتقالي او د ناروغي د انتقال باعث ګرځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو کې هڅه کې منتظر بینه پریکړه د اړې کې به هم راوخل ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني، خبرې
مننه، خیر تاسو ته سلام، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم لغمان.
او مهرباني همدرد صاحب،
زه خو دغه وایم محترم صاحب چې لودین صاحب چې دغه مارس خود غنوم خود سه ناشنا غندینوم دا چا خبره ولا که خومنګ کاوریدل می خو پی زنو نه کانا اون دل تبل چا ډاکټر متخصص نم کلا دا مرز نه دا اوریدل دا نوم زد دا ډاکټر سه نه دا پختنه دا کپ د سه ساده الفاظ کی دی دا نوم هغه کی من تو خو سه دا کم مرز دا نو دا خو من ور سره ناشنا غند من تخکاری
سلامات سه هم دل
تشریف
او کور ودان ډیر مننه. مخکې ډاکټر صاحب سهم د خبرونه په سر کې یو څه واضح کړه،
نه پیګم چې زین وختونه کې ډنګای ورته وایو ډاکټر صاحب ک به څومره تاسو سره موافق یې زکه تاسو لول سره سروکار لري او کله ناکله په ولس کې یو خې ساده او رواني پښتو اصطلاحګانی لري د غناروغي لپاره. ډاکټر صاحب د همدار صاحب پښتنه جواب کړي بیا به ورشو د زابل صاحب پښتنه.
لکه څنګه چې موږ په اول کې یو ساده تعریف د دیو کو کسام دا یو نوې میکروب چې هغه ته موږ ویروس وایو د هغه حیوانات اکثرا د حیوانات په وینه کې موجود یا حیوانات تخته کې او د حیوانات او د څارویو نه دغه د یو حشره په واسه یا د سپګي په واسه یا په دری کې موږ ورته کنه وایو د هغه په واسه دا کله چې د څاروي په جلد باندې کینی د هغه د وینې نه تغذیه شي دا ویروس دی ویروس ته یا میکروب ته انتقالیږي او دا بیا د کله چې انسان وچی شي نو د هغه وینې ته داخليږي او بیا د هغه د ملوث کېدو یا هغه د یخته کېدو باعث ګرځي. ډولونه ډېر زیات دي د ناروغي په عمومي شکل موږ ورته هیموراجیک ډیزیز وایي یا وینه خونریزي پیدا کوونکې ناروغي چې په دې کې دا کانګو یو ډول دی. لودین صاحب همداسې ډینګي فیور بل ناروغي دا یلو فیور موږ ورته وایو چې اکثره په دې تایلند او د چین او د جاپان طرف ته ډیر یا په افریقا کې ډیر زیات دي. همدغه شکل نور ډولونه ډیر زیات ډولونه لري نو مختلفې بڼې لري او اکثره دا د حیواناتو نه انسانانو ته دا ناروغي انتقالیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زابلی صاحب مخکې پښتنه وکړه زبور سره دا اضافه کوم چې تاسو مخکې جواب کړه پښتنه په یو ډول چې د زکام او د کانګو د نه خونی خانو څنګه توپیر وشي. په دې ورسېو کې د ملاریا په کې هم په افغانستان کې زیات دي. د ملاریا ته به هم تقریبا ورته نه خونی خاني سره لري کانګو ته ورته ده او د غراس د هوا په تودیدو سره د سیلابونو پرواتو سره د طبي پیخو په راوتو سره کولرا ناروغي هم زیاتیږي په افغانستان کې. پروسه کال هم کله چې په دغو بیلابل ولایتونو کې په خوست کې په لوګر کې مثلا په شمالي ولایتونو جنوبي ولایتونو کې سیلابونه راغلل نو کولرا هم ورسره عام شولای چې مختلفو ولایتونو ته تاټیمونه هم لاړل زینو ولایتونو کې خلکو ته د سرځیان هم واړو. دغه درې سره ناروغي تبلری موسمي ناروغي هم تر ډیره تبلری څه ډول تشخیصولای سو او توپیر په لابراتوارونو کې بیا امکان لري او کنه داسې شدید نه خینی خانه شته چې سړی لورای په پوهیږي چې ممکن دا کانګوي یا دا ملاریا وي ورتوالی او د غراز توپیرونه په څیر د غناروغي چې ما نمونه واخستل.
لودین صاحب واقعا هم د کوم ناروغي نمونه چې تاسو واخست لکه ملاریا شو یا مثال کولرا شو یا هم کانګو تب شو یا نور داسې ناروغي نو معمولا دا ناروغي د اراز ولایمو یا د نخونی خانو لا مل لا ډیر زیات ورتواله لري. خو بیا هم بعضی نخینی خانی دي چې هغه مونږ کولای شي مثال د ناروغي خاص ناروغي ته مونږ مشکوک کی لکه څنګه چې ما ویل ټول څه مهمه چې دا هغه یو خاص جغرافي موقعیت دی. بعضی ناروغي چې دی لکه ملاریا په ګرمسیر ولایتونو کې بعض خاص ولایتونه دي چې هغه کې دی کچ ډیر لوړه ده لکه شرقي ولایتونو کې یا مثال په شمال کې کندوز او دا ولایتونه همدا شکل په جنوب کې جنوبي ولایتونه چې دي بل د دې ناروغي رامنځته کوي تمه هغه د تماس د حیواناتو سره دا ډیر مهمه ده چې پښتنه وشي چې مثال آیا په نږدې وخت کې د حیواناتو سره تماس وجود لرلو یا لرلو. بل دی د دې شدت نظر کانګو تبه ډیره شدیده تبه ورکی ډیر چټکه تبه ورکی همدا شکل چې د ورسره پڅنګ کې چې شدت پرمختګ وکي بعضی وخت کې خونلیزی پیدا کیږي ورسره تبه چې دا په تبه معمولا هغه کې لوړه تبه خو وقفه تبه دوه درې ورځې وروسته تبه راځي ورسره لړزه او اساله لړزه او بعضی وخت حتی زیړې او دیوینه دی ګردو دی ګردونه خونلیزی او اسالات او ضربدوال هغه کې هم پیدا کیږي. خو بیا هم بدله هر څه نه کچرته بیا هم پکې مشکلې چې موږ دا توپیر وکړو د اساسي لارې د تشخیص چې دغه معاینات دي چې مشخص معاینات دي ملاریا او کولرا او د نورو ناروغیو لپاره موږ لرو چې څوک ولې توپیر وکړي دوه ترمنځ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح اوریدونکو خدا د چې کچیرته تاسو یاد کورنۍ نور غړي مو خدای مکړه په دې ګرم هوا کې شدید تبې لري خدا چې او چکر مغنګ دې روغتیاي مرکز ته مراجعه وکي ترسو معاینات وسی او معاینات وروسته بیا ښکارا سرک لګیدلې سي چې ستونزه څه ده او بیا د معاینات پایلې ته پکتو د درملنې پلانونه هم ورته جوړېدلې سي. ډاکټر صاحب له حیوانات سره یا له څاروي سره سروکار په افغانستان کې ډیر دی، خصوصا په کلیوالي سیمو کې هر کور تقریبا یو غالری یا مثلا میګلری یا وزیلری ساتلې دي، همغه د ژوندانه د مختلفو وسیلې دي. څوسی چې دغه کورنۍ با خبره پاتې شي، روغتیاي ټیمونه څومره خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او دغه راز د انتقال وسیلې له دغه حیواناتو نه یا څارویو نه انسانانو ته هم دغه خاص کني یا حشری دي او کنه د حیوان لغواخ نه هم کچیرته مثلا دغه غواخ انسانان خوري یا مثلا شدی خوري یا مستی خوري له دغه لار نه هم انتقال دلی سي او کنه یوازې مغه کني دي یا خاص حشری دي چې په حیوان یا څاروي باندې کینی ویني اخلي بیا انسان ته انتقالوي.
لودین صاحب، احتیاطي تدابیر ډیر زیات ضرور دي، خصوصا لکه څنګه چې تاسو ویل زمونږ افغانستان یو زراعتي مملکت دی او مالداری په کې ډیر زیات شو لري، هر کور او هر کلی کې هر ارکله او کور چې ده څاروي لري او همدغه دلاري خپل ورځنی ضرورت پوره کینو، په دې خاطر دا ډیره مهمه ده چې دا حیوانات سره هغه د تعامل په وخت کې هغه ټول احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي. معمولا هر هغه څوک چې مثال حیوانات سره حیوانات پالي نو کوشش وشي چې مثال کچرته دی هغه په پوستکی باندې داسې کني یا سپګي یا د حشرات ویني، نو کوشش دی وشي چې هغه په لاس باندې ونه مخل شي او هغه ونه میدان شي، ځکه چې امکان شته چې دا که په دې ویروس باندې ملوثي د دې لارې د وجود ته د میکروبین انتقال شي. کوشش وشي چې دا کني او یا د سپګي دا په مخصوصو وسایلو باندې دا لري شي او لاس باندې هغه نشي. معمولا کوشش وشي کچرته د سکش استفاده شي، د حیوانات سره تماس په وخت کې، د شیدو رلوی شلو په وخت کې کوشش وشي چې مثال لوخي پاک او مینځل شي، هم دا لاسونو باندې د سکش واچول شي، یو پیشبند یا دا په واچول شي. همداسې هغه حیوانات چې دوه فکر کې چې هغه مریضان دي یا زخم لري یا داغونه لري د پوستکي لاندې یا خونديدي ورکړي، نو کوشش وشي هغه قرنټین چې ترڅو د ناروغي مده تیر شي او بعد لاغنه دوه کولای شي چې بیا دغه نه په استفاده وشي. همدغه شان غوخي کله چې د غوخو نه استفاده کیږي باید دستکشي باید موږ په لاس واچو، غوخي پاکي ومینځل شي او مخکې دینه چې دا غوخي استفاده شي نو حداقل یا په یخچال کې کیښودل شي چې یو نه تر منفي څلور منفیونه تر منفی څلور درجه د سانتیګریډ کې دا میکروب دی کې د منځ زیاده چې په وخټول شي دا او جوش چې تشپک 50 درجه کې دا میکروب معمولا په دې کې لمنځ ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه، بس بحث ادامه ورکو تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي،
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو او ری تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی د کانګو د طبي پاړه خبرې کیږي. متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی، او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکونه سید پروګرام شاو خوښل دقیقې پات دي، کولای شئ چې کومه پوښتنه لري یا هم نظر لري په دې اړه را سره شریکولای شئ. په فیسبوک کې هم ځینې نظرونه راغلي، دا به ورسته اوریدونکو ته ووایو. ډاکټر صاحب، په ګرمه هوا کې دغه د کانګو د طبي اندېښنې زیاتېږي، آیا دغه طبي د کانګو د هوا له ګرموالي سره هم اړیکه لري او کنه یوازې د لپاره چې پا په ګرمه هوا کې د خلکو تګراتګ ډیریږي، یا مثلا افغانستان ته د سرویو انتقالات یا صادرات زیاتیږي، دغه د کانګو ویروس واده په ګرمه هوا کې زیاتوي، یعنی د احوال ګرمۍ سره هم دغه ویروس سره ډول تړاو لري؟
لودین صاحب، ډیر خسته موضوع ته اشاره وکړه. بالکل، دا میکروب یا دا حشری چې دی، دا په ګرم هوا کې په وچ محیط کې ډیر زیات وده کوي. په افغانستان کې کېدای شي یو دلیل د دې د شیو او د زیاتوالي د اخیر وچکالۍ کېدای شي یو دلیل اوسي، ځکه کتابونه لیکي هغه ملکونه کې چې د دې ناروغي شیو پخوا کم شوی و، د وچکالۍ سره، د اقلیم د تغیراتو سره، د ځنګلونو د کمښت سره، او د بوټو د هزاره بوټو د رشنه کېدو سره، د دې میکروب او د حشراتو واده او شیو ډیره زیاته شوې ده. نو څنګه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو، په دې اواخرو کې موږ ستاسو مملکت کې وچکالي ډیره زیاته وه، او کېدای شي دا یو دلیل دي چې د حشرو او د میکروب ته د زمينه ډیره زیاته مسایده شوي، تر څو دا میکروب ولکه. او بل هر څومره چې ځنګلونه د منځ ځي، خار پراخیږي، خارونه پراخیږي، نو دا حیوانات او دا حشرات چې دي انتقال دي، هغه نه دي محیطونه انتقال کوي دي خاروت او کلوته، او بیا شیو زیاتیږي.
بله، او ډاکټر صاحب، کلک زره اوس په دې اغیز باندې تم شو، سره له دې چې تاسو نه خنخانه بیان کړل چې تقریبا نورو ویروسي ناروغي ته ورته نه خنخانه لري د کانګو تبه، اما په زینو راپورونو کې مول وسل چې دا تبه وجون کې هم د زینې کسان د مرګ کومي ترسي، تر ډیره څومره وجون کې بللای شو، او د کوم سن کسان ډیر آسی پذیره دي دغه تبه په وړاندې، که دا هم د وجود په مقامت پورې تړلې؟ ډاکټر صاحب،
لکه څنګه چې لکه تاسو راپورنه ویل، همداسې په طبي معلوماتو نظر په سلو کې چرته مثال دا شدید سیر اختیار کی او ناروغي شدیده شي، حتی ونه تر وویش یا دیرش فیصد، یعنی په سلو کې دیرش ناروغان کېدای شي دا تلف شي. نو یو خطرناک ناروغي ده، وژن کې ده، کچرته په وخت سره کنټرول نشي او په وخت سره تداوی نشي، نو پرمخ دي او اکثره دي وجود اساسي او ډیر حياتي غړي اخته کوي، ګردي اخته کوي، کمکار کوي، همداسې سږي اخته کوي، کې دیش مثال نور دي وجود اساسي غړي هغه اخته کوي، او دي وجود دي تهدید او دي وجود دي پرزیدو باعث وګرځي.
او ډاکټر صاحب، ما چې دغه مقاله یو څه سره وکتلې او استاذ البحث نه هم معلومه شو، خوندريزي هم ورسره تړلې ده د کانګو له تبې سره، فکر کوم له ملاریا او له کولرا مثلا د زین نور ویروسي ناروغي سره، فکر کوم یو تفاوت ممکن هم دغه د شدید خوندريزي وي چې زینو کسانو ته پیدا کیږي. دا وینه څه ډول د انسان له وجوده د خولې او پازل لارې نه ځي، او کنا د ادرار او غایته موادو لارې نه دغه د خوندريزي باندې څه ډول وي؟
بالکل لودین صاحب، لکه څنګه چې دا د خپل دې ناروغي نوم چې د کریمین هیموراجیک فیور ورته وایي، یعنی خونریزي ورکوونکې تبه، نو په دې کې چې دا تبه موجوده وي او سره چې د خونریزي ورکی معمولا د وینې حجرات، هغه حجرات د وینې چې هغه وینه پرندي د هغه د تخریب باعث ګرځي او وینه نه پرندیږي، نو وجود په خپل سر خونریزي ورکوي. هغه برخه چې مثال هغه ډیر حساس دي، لکه پوزه، لکه اوری، همداسې د پوستکي لاندې، د ادرار او د غایته موادو لارې، د کولمو د لارې خونریزي پیدا کیږي، او دا خونریزي بعضې وخت دومره شدید دی چې د انسان د مرګ باعث ګرځي. همدغه شان د ځیګر وظایف ځیګر اخته کوي، ځیګر وظایف د زیګر د کار غوړدی، نو په دې شکل هم هغه خپل زیګر د وینې لخته کېدو فاکتورونه جوړي چې هغه د نه تولید لوجه هم وینه نه لخته کیږي او خود به خودي خونریزي پیدا کیږي. لودین صاحب، صرف یو شی چې زه اضافه کول غواړم، مخکې تاسو د مړینې په باره کې ویلې، زم دا اوس یو راپور ما سره ده، دو مړینې د سلو کې 2% نه، یعنی سلو کې 2 نفر نه تر 8 نفر پورې خودلې ده، او هغه صحیح چې ډیر زیات تلته شو، یو ډیر زیات ته حتی 30% پورې، هلته شل فیصد پورې هلته د مړینې کچه ښودل شوې ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامت او سی راځي چې په افغانستان کې اوس لږ زره په د امکاناتو هم تم شو د تشخیص په امکاناتو باندې، خو تر دې مخکې یو اوریدونکی په تمه دی دا بر واخلو چې څه وایي. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. غږ مو راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
الو
غږ مو راځي.
سلام الله محترم.
علیکم السلام احمد نبیل بغلان سلیم شي.
او مننه خوشاله وسیږي. البته ډاکټر صاحب ته سلامونه وای محترم، خدای دې جوړو وسیږي. ا لوجن صاحب ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه
مهرباني
چمن وای تقریبا او بری د شپ معمولا عام خلک نه پیږي تقریبا ما نه پوښتنه ډاکټر صاحب نشي دغه هر سروي کې دغه کانګو مرز یعنی تقریبا انسان مرز سره اخلي کده شي خاص بعض موارد لري یعنی بعض مرزان مرلي تقریبا یا ناروغان تقریبا وګره شي بعض د شپ بعض مرنه ور سنسي بني تقریبا د شپ مرزونه کې نو په دغه اړه باندې ما پوښتنه یعنی نظر یو شي ماته جواب راکړي وو دي څو طرفه نو موږ دائم د سروي سره سر کار لرو تقریبا موږ خوش بختره خلاص بل غمرز یعنی خدای پاک ساتری اسو بیا هم دفتر سم دغه سوال د محکمه ویل شي دا چې مشخص کوم مالی تقریبا ناروغ یا د شه مانونه تقریبا سروونه د غمرز انسان ته ورځي. دا مې پوښتنه محترم
کور ودان سلامت او سي زموږ دایمي اوریدونکو محمد نبی له بغلان او ډاکټر صاحب د پوښتنه مخکې هم په یو ډول سره بیان څه خو چې بیا هم وایو ځکه چې لبیلابیلو سروي سره افغانان سروکار لري. کوم ډول سروي ډیر مثلا دغه ناروغي قرباني کېدلی سي او ډیر خطر پېښولی سي ځکه غواګانې او میګي او وزې تاسو مخکې یاد کړی خدای چې یو ځل بیا هم دا پوښتنه په یو ډول تکرار کو تکرار حسن بشي چې محمد نبی ورور هم پوښتنې به ځواب پاتې نشي.
بل لودین صاحب لکه څنګه چې مخکې مونږ تاسو یادوري وکړه ټول سروي کې دشي اکثر سروي چې هغه زموږ اساسي وطنداران ور سره په تماس کې دي کې دشي په دې ناروغي باندې اخته شي واګانی خوشکی پسونه میخي همداشان پس اوزي نو دا ټول کې دشي اخته شي د پسند کې نور سوی یا موګکان دام کې دشي د ناروغي انتقال کې نو هغه سروي چې موږ تاسو مالداران اکثر ور سره په تماس کې دشي د اخته شي او هر هغه سروي چې تاسو پیږی چې هغه مریض دی هغه وجود زخم پیدا کوي خونديزي ور کوي نو هغه باید عاجل په وخت تشخیص شي او قرنټین شي ترڅو د نور سروي د وخت کې دوه څخه مخنیوي وشي همداسې د نور وګړو د متدي مرز د انتقال څخه مخنیوي ورته شوی نو خلاله چې هغه په هغه منطقه کې موجود ویټرنری سره په تماس شي او هغه سره موجوده کوم نږدې کلینیکونه چې ویټرنری هغه سره په تماس شي او هغه وګوري او تشخیص کوي او مخنیوي وکړي.
او ډاکټر صاحب مننه. د تداوی په امکاناتو د درملنې په امکاناتو او د تشخیص په امکاناتو بلکې زه وروسته ستام شو لایو بحث وخت لرو. ډاکټر صاحب د مسلې تر اعظم چې ممکن تاسو هم را سره موافق اوسئ چې په نورو هیوادونو کې دغه د سرویو ساتنه هم ځانته پروسیجر او اصول لري او هر څوک چې سروي په کور کې ساتي فکر کوم مازاف دي چې په کال کې یو ځل روغتیاي کلینیک ته بوزي یا مغه متخصص ډاکټر ورته وغوړي چې د سروي وګوري چې د زینو احتمالي ناروغي په وړاندې واکسین شي او زینه فکر کوم تقویتی واکسینونه هم ورکوي چې دغه سي ناروغي نو وساتل سي. په افغانستان کې فکر کوم دغه فرهنګ یو څه ډیر کمزور دی، فقط فکر کوم ډیر خاص کسان غواړي چې خپل غواوی یا سروي واکسین شي یا هم په متواتر ډول په کال کې یو ځل یا دوه ځله متخصص ډاکټر چې د ویټرنری ډاکټر د وګوري. دا څومره مهمه ده ډاکټر صاحب او څومره دغه ډول ناروغي له مخنیوي سره مرسته کوي چې کچیرته یو څوک لاسرسي ولري ویټرنر ته ویټرنر راو غواړي خپل سروي په وګوري هداقل په کال کې یو ځل یا دوه ځله فکر کوم ډیر لګښت به هم نه پیرازي. دا څومره مرسته کوي له دې سره چې دغه د سروي خوندیتوب تضمین سي او ترڅو دغه ډول پیخي رامنسته نشي.
نو دین صاحب مننه ډیر په تاسو سو فرمایل ډیر په زو ډیر زیاته مهمه ده. طبعا په دې موضوع کې نور مملکتونه پر مختلف مملکتونه خاص توجه کوي. حیواني کلینیکونه مخصوص حیواني کلینیکونه لري، متخصصین لري، همداسي وګه همداسي پرسونل لري چې هغه حتی د حیواناتو فارمونو ته وخت په وخت یا هغه سروې کوي، هغه ارزیابي کوي، هلته معاینه کوي. نو ډیره زیاته مهمه ده زمون مملکت کې ډیر زیات ضرورت دی دغه یو سیستم ته. امکانات محدود دي، کېدای شي مونږ ډیر زیات مسلکي پرسونل ونه لرو، خو بیا هم کم شته امکانات چې دي وزارت زراعت او وزارت سیاتامې څخه زمونږ د هیله ده چې په دغه بخش کې کافي کلینیکونه زیات کړي او دغه څارویو د معاینه او د تشخیص لپاره کافي امکانات خلکو ته مهیا کړي ترڅو په وخت سره دغه ناروغي تشخیص او وقایه وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې د واکسین خبره کوو، داسې واکسین تر اوسه په نړۍ کې تولید شوی دی چې د کانګو مخاونسي، یا هم داسې واکسین یا داسې دارو درمل چې څارویو ته ورکړل سي د څارویو مقاومت د وجود دغه ویروس په وړاندې جکی او څاروي په د کانګو باندې اختنه شي، داسې پرمختګ د طبي په لوشه وي؟
لودین صاحب، ما چې دا موضوع کله مطالعه کوله، که څه هم زمونږ مملکت او داسې شاوخوا مملکتونو کې زمونږ همسایګانو کې کېدای شي دا ډېر له داسې امکانات موجود نه وي، خو بلغاریا کې ما داسې مطالعه کړه چې هلته داسې واکسین تولید شوی دی چې انسانان واکسین کې د دې میکروب په مقابل کې، او همداسې په یو نوي واکسین باندې دو کار کوي چې تر څو دې لکه څنګه چې کورونا واکسین همداسې هلته په دې باندې کار کېږي، خو لا هم ډېره زیات ابتدایي مرحله ده، په عام توزیع صورت نه دی نیولی، او طبعا حیوانات هم داسې واکسینونه وجود لري چې هغه د وقایه کولی شي، خو چې په افغانستان کې به موجودیت څومره امکان ولري تر اوسه زه په خپله داسې معلومات نه لرم، خو بیا هم کېدای شي د زراعت او د هغه متخصصینو څخه موږ پوښتنه وکړو یا مثال هغو څخه دا معلومات ترلاسه کړو.
یعنی داسې لارې چارې خو شته که چیرته څاروي واکسین کیږي، څاروي د دغو ناروغیو یا د دغې تبې په وړاندې معافیت پیدا کوي، کله چې څاروي معافیت پیدا کوي طبیعي خبره ده چې بیا به انسانانو ته هم انتقال کمیږي یا به بیخي له منځه ځي.
طبعا دا خو که چیرته مثال حیوانات په وخت سره واکسین شي او تداوی شي، نو د انسانانو ته به د ناروغیو د انتقال مخه ډیر زیات واخله مخه نیول شي، او دا ډیر زیات مفید لاره چاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوس په افغانستان کې لکه د کانګو د تشخیص په لارو چارو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، د کانګو ویروس تشخیص څنګه امکان لري؟ آیا ویلی سو چې د افغانستان په هر روغتیایي مرکز کې کنوي، په هر ولایتي مرکز کې، په ولایتي روغتون کې د کانګو تبا تشخیص شي او کنه تشخیص یو څه ګران دی؟
لودین صاحب، مونږ د کانګو د تشخیص لپاره مرکزونه په هر د ولایتو په سطح باندې لرو، خصوصا په هرات کې، په کندهار کې، همدغه سن په کابل کې. په کابل کې مونږ په نور ولایتونو کې تخصصي دي، انتانی بخش کې تخصصي شفخانی لرو چې هلته دوه د تشخیصي هم د وینې معاینات موجود دي، هم چې د مخصوص پی سی آر موجود دی. دلته دا معاینات دلته مریضانو ته کیږي او دلته تشخیص صورت نیسي، یا د تداوی ځانګړي مرکزونه دلته وجود لري چې هغه د نړیوالو موساتو د خوانه او د صحي سازمان بین ملي صحي سازمان له خوانه او بعضې مشخصو موساتو خوانه حمایه کیږي، او هغو ته تشخیصي وسایل په لاس کې ورکړل شوي.
او تشخیص هم دا د وینې د معایناتو له لارې نه کیږي، او کنه د انسان نه مثلا لستونې نیس واپخلي، او یا هم مثلا نورې لارې شارې د تشخیص دي؟
بالکل، هغه معاینات چې ډېر زیات موثر دي، یو د وینې چټک معاینات دي چې موږ ورته ریپیډ ټیسټ ورته وایو، چې هغه کې د وینې معاینه کیږي، اولته میکروب په مقابل کې انټي باډي او انټیجن کتل کیږي، او بل چې د مخصوص معاینات دي چې پی سی آر موږ ورته وایو، چې هغه د پخپله د میکروب ډي ان اې کتل کیږي. نو دا معاینات او پڅنګ کې نور زمیموي معاینات دي چې هغه د میکروب اختلاطات او هغه منتملوش.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، درملنه څه ډول ده؟ که مثلا یو څوک تشخیص شي چې په کانګو ته باندې اخته ده دغه دواړه معاینات چې تاسو ویل دغه مثبت وخیږي درملنه بیا څومره وخت نیسی آیا ویلې چې څو ورځې څو نه
لودین صاحب کله چې شخص اخته شي معمولا د میکروب داخله دل وجود ته بیا د اراز را څرګندیدل کچرته دی او کانی په واسه د اشری په واسه وچ چل شي د حیوان او د شر انسان ته انتقال شي معمولا درې ورځې وخت نیسي چې ترڅو اراز نخې نخانی په دې کې څرګند شي همدا شین کچرته د ملوث انسان نه یا ملوث مایات او افرازات نه دا هغه شي نو معمولا یو هفته وخت نیسي او بیا کچرته ناروغي شدید سیر اختیار نه کی په یو هفته نه تر وو ورځې په جریان کې تقریبا ورځ په جریان کې ناروغ خکېږي او کچاته شدید سیرونی سي نو دا وخت نه سي حتی بعض وخت تر څلو رفتو پورې هم د دې ناروغي غسایر او شدت دوام کوي نو په دې جریان کې موږ دوه قسمه تداوی لرو مشخصا د ویروس تداوی ده چې هغه مخصوص د ویروس د دواګانی وجود لري کته هم قیمت دی په افغانستان کې کېدای شي ډیر زیات موجودیت په هر ځکه نوی مخصوص مراکزو کې کېدای شي وجود ولري او نور کومکی تداوی ده چې باید مایات کافی ورکړل شي تبه کنټرول شي کای سالات مریض لري سالات کنټرول شي ضربدواله کنټرول شي کمریز خونديزي لري او وینه د وینه ډیر ځای کې نو وینه باید ورکړل شي او کچته هغه فاکتور نه چې هغه وینه علاقه وینه علاقه هغه ورکل شي نو معمولا تداوی چې دا یو مشخص ویروسي ویروس ضد دوا ده او بل چې دا کومکی تداوی ده چې په همدغه دوه ډوله تداوی موږ لرو دي ناروغان دي په
بله کورودان ډاکټر صاحب یو کس کې یو ځل په اخته شي آیا بیا هم د کانګول خطر سره مخامخ کیږي او کنه وجود مافیات پیدا کوي
لازم چې ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه که چېرته یو نفر یو ځل پیښته شي معمولا د دغه ناروغي او سایر داسي چې دا اختلاطي نشي او ډېر شدید په دې مرز اخته نشي او غیر غسه تلف نشي نو معمولا مقاومت وجود تولیدي چې مقاومت هم دوانه تر درې کالو پر دوام کوي کورسته د هغه نه مقاومت وجود کمیږي یا که پسن کې دا نوري ناروغي ولري چې هغه مقاومت کمی نو بیا د دوه نه درې کالو نه وروسته بیا هم د دې امکان شته کچرته د میکروب سره مخامخ شي او بیا کېدای شي په دې باندې اخته شي نو مقاومت چې دی د وجود هغه دایمي نه دی او د وخت په دوه سره د مقاومت دی وجود هغه یو څه راکته کیږي د میکروب په مقابل کې چې کوم مقاومت پیدا شي هغه کېدای شي وخت په دوه سره کم شي
کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب خبرونه وخت پای ته رسیدي فقط په پای کې غواړم ستاسو عمومي سپارښتنه او ځل بیا هم د ولس لپاره د دې لپاره چې د ډیرو خلکو سروکار له ساروي سره دی بحث به په کوم سپارښتنه سره پای ته رسوي مهرباني
لوزین صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه که څه هم زمنګ وطنداران متدین مسلمانان او عابد ملت خو بیا هم ځان ساتنه هم چې دا هم په موږ تاسو باندې فرض ده کوشش وکړو د عبادت کولو په وخت کې یا مثال قرباني کولو په وخت کې چې یو عبادت ځان ته توجه وکړو ځان وساتو هغه ټول حفاظتي تدابیر په نظر کې ونیسو ځان دسکشي واچو وینې فرازاتو د حیوانات سره په تماس کې یو وخت سره په تماس کې یو هغه لاس مينځو په هغه په یخچال کې وساتو او کچرته خدای نه خواسته داسې څوک مریض کیږي ریزش ورته پیدا کیږي خونديزي ورته پیدا کیږي عاجل باید خپل ځان صحی مرکز ته ورسی ترڅو په وخت تداوی او د ناروغي د مراتب پرمختګ څخه مخنیوي شي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته رسیدي د خپل میلمه د داخلا ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب نه ډیره مننه زموږ بحثونه دوام لري پر اتون کې سات کې همدا بحث په دری جبه ماهر وي
مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کې کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دو نو منا د افغان د پختانا ستائی دو نو منا د افغان د پختانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑت ملاوی لو ینندار وی دکابل پو آریانا لو ینندار وی دکابل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا